قضاوت از شما.
د سهار لس بجې شپې احمد شي بریم داسه د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې تمه ده د کابل په ښار کې په خیمو کې ناست کسان خپل اعتراض د ملي شورا د غړیو په منځګړیتوب پای ته ورسوي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. نن په افغانستان کې ملي ماتم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز ملي ټیم ته ماتې ورکړه او د امریکا ولسمشر پر قطر ژغ وکړ چې له ترستانو سره مالی مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د هر خبر پاڼه وایي چې په ټول هیواد او بهر کې به د افغانستان پر دولتي ودانیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. ملي ماتم په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره اعلان شوی دی. په کابل کې حکومت پر ضد د یو شمېر خلکو اعتراض لا هم روان دی. د افغانستان د ملي شورا یو ځانګړی پلاوی به چې د اعتراض کوونکو حکومت ترمنځ د جوړجاړي هڅ کوي نن ماښام له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د دې پلاوی بغړی عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو یوه عمده غوښتنه د هغو کسانو نیول دي چې پر مظاهره کوونکو یې ډزې کړې دي. البته ملي ماتم په کابل، هرات او خوست کې د وروستیو خونړیو چاودنو او بریدونو له امله اعلان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره د شانګهای د غړو هیوادو د کړنلارې ملاتړ کوي. ښاغلی غنی پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په ولسمه غونډه کې وویل هیله لري د شانګهای سازمان له تروریزم سره د مبارزې پر ستراتیژي او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد هڅې وکړي. افغان ولسمشر د سیمې په کچه د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره په سیمه ییزه کچه پر دوامدارو خبرو اترو ټینګار وکړ. شاغلی غنی وویل چې تروریستي ګواښونه د دې سبب شوي دي چې د سیمې خلک خپلو هیلو ته ونه رسیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان خلک نه پرېږدي چې خپلو هیلو ته ورسي او آرامه ژوند وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربه ویسټ انډیز ته په 3 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او په ټاکل یو 500 ورونو کې 212 منډې جوړې کړې. د هدف ته د رسیدو په لاره کې د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي په 149 منډو وسوسېدل. په نننۍ لوبه کې راشد خان د ویسټ انډیز و لوبغاړي وسوسول. افغان لوبغاړي به سبا شپه له ویسټ انډیز سره خپل دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ترڅنګ د رومانیایي عسکرو هڅې د ستاینې وړ وبللې. رومانیا د ناټو تړون د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته عسکر راستولې دي. د ناټو تړون د ویبپاڼې په حواله رومانیا په افغانستان کې 6500 عسکر لري چې د کندهار په هوایي ډګر او په کابل کې د هغوی په مرکزي اډه کې میشتي. ولسمشر ټرمپ پرون جمعه په واشنگتن کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهانس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې د رومانیا عسکر مهمه ونډه لري. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر قطر ژغ وکړ چې له تروریستانو سره مالی مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې د رومانیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متاسفانه قطر ډیره په لوړه کچه د تروریستانو په تمویل کې لاس درلود. ټرمپ وایي موږ باید د تروریزم تمویل بند کړو. ما پریکړه وکړه چې د دې وخت را رسېدلی چې پر قطر ژغ وکړو چې دا تمویل بند کړي. هغوی باید د تروریستانو تمویل او په دې برخه کې افراطي ایډیالوژي بنده کړي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او یو شمېر نورو حکومتونو په وروستیو کې له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او وویل چې دا کار یې له تروریزم سره د قطر د اړیکو او افراطي ډلو ته د دې هېواد د مالي ملاتړ له امله کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې په سعودي عربستان کې د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د هېوادونو مشران ورغلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې قطر باید د خپلو کارونو له عواقبو سره مخامخ شي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس به مخکې تر دې چې په جرمني کې د جولای په میاشت کې د نړۍ د 16 سترو صنعتي هېوادو په غونډه کې برخه واخلي پولنډ ته ورشي. سپین مڼۍ په یو بیان کې وویل چې دا سفر د دې څرګندونه کوي چې پولنډ په اروپا کې د امریکا یو له نږدې ملاتړیو څخه دی. همداراز د امریکا حکومت د ناټو ګډې دفاعي پیاوړتیا ته لومړی توپ ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پولنډ د سفر پر مهال وینا وکړي او دی به د جولای په 6 او 7 د مرکزي، ختیځ او جنوبي اروپا د یو شمېر هېوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو یا جی شل د مشرانو غونډه بیا د جولای په 1 او 8 په هامبورګ کې ده. هغه برید کوونکی چې تیره اونۍ د لندن په لندن برج سیمه کې اته تنه ووژل د بریتانیا د پولیسو په وینا له ده سره یو شمېر پیټرولي بمونه وو چې خپله یې جوړ کړي وو او هڅه یې کوله چې یوه لویه لارۍ کرایه کړي او پلي خلک پرې لاندې کړي. د پولیسو په وینا په دې برید کې دا ممکنه وه چې خلکو ته تر اوښتې زیان ډېر زیان واوړي. پولیس وایي په هغه موټر کې یې 13 بوتلي بمونه چې له چاودېدونکو اوبلنو موادو ډکو موندلي چې برید کوونکي کرایه کړی وو. د جون په 3مه درې تنو په خپل موټر په لندن کې پر لارویانو برید وکړ، بیا یې پر چاقوانو پر پولیو کسانو حمله وکړه خو پولیسو دوی وویشتل. پولیس وایي برید کوونکی خورم شهزاد بټ هڅه کوله چې یوه ونیم ټنه لارۍ کرایه کړي خو دی د لارۍ پر کرایې نه و جوړ شوی. د بریتانیا صدراعظم تریزا می وایي چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره به د شمالي آیرلند ډیموکرات وحدت ګوند یا UDP سره کار وکړي. د تریزا می محافظه کار ګوند د پنجشنبې ورځې په ټاکنو کې د پارلمان اکثریت بایلود. هغې پرون په بکنګم ماڼۍ کې له ملکې دوهمې الیزابت سره خبرې وکړې او د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د هغې ډاډ ترلاسه کړ. تریزا می پرون له سکای نیوز سره له لندنه په مرکه کې وویل:
I obviously wanted a different result last night and I'm sorry.
مالټا کنو دبل ډول پایلې تم درلوده او د هغو همکارانو لپاره چې چوکي بایللي خوښینه يم. البته زه به پر دې چې څه پی شوی غور وکړم. د ترزامي دفتر ویلي چې په نوې کابینه کې بل اروپאי اتحادي د بریتانیا د وټول یا بریگزټ وزیر پر خپل څوکي پات شي. هغه ژمنه کړې ده چې د دې پلان د عملي کولو لپاره بل اروپאי مشانو سره خبري وکړي او ډاډه سرګن کړي چې محافظه کار ګوند دې موافقه د عملي کولو توان او صلاحیت لري. اساجی رادو په منځني صف 1295 په ټول افغانستان کې اوریدا. اساجی رادو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه اساجی رادو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو سپراشو دا ورځ مهم مطلب ته د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی به چې په کابل کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د چړنی او حل مسولیت ورسپارل شوی نن د ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دا پلاوی بل شاغلی غنی سره په کابل کې د اعتراض کوونکو غوښتنې مطرح کړي. په همدې حال کې د هر خبر پڼه وای چې د ورسیو تروسی پیښو د قربانیانو د درناوي لپاره نن په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. فرشته جلال زئی راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا د څلوېښت کسیز پلاوی غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې نن ماښام به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د اعتراض کوونکو څو ځانګړي غوښتنې مطرح کړي او د حکومت ځواب واخلي.
خو مدربي 4-5 خواص مشخص داشتن اولی که عاملین که به واسه شریک مرنی
معترضین څلور یا 15 ځانګړي غوښتنې لري. اول هغه کسان چې سموږ شپښتنه وتنوالي په مظاهره کې شهیدان او یو وشتنې زخمیان کړ باید و پیژندل او قانون ته وسپارل شي. یو شمېر کسان باید تدن دور لري شي. زخمیانو پښتنه باید وسی. حکومت باید د دوی د تحسن د پای تر رسولو لپاره په زور او فشار د دوی خیمه لري نه کړي. شاغلی عرفان زیاته کړ چې معترضانو له حکومت د غوښتنه هم کړی چې د ورستوی تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یو ورځ ملي ماتم اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې حکومت نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د هر خبر پاڼه وایي چې نن به د افغانستان بیرغ پر ټولو دولتي ودانیو نیم ځوړند وي او له خلکو غوښتنه سوي چې په جماعتونو او نورو عبادت ځایونو کې د ورستوی حملو د قربانیانو لپاره د دعا لاسونه پورته کړي. خو په خبر پاڼه کې دا نه ده څرګنده شوی چې د ملي ماتم اعلان د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره تړاو لري. د افغانستان د ولسمشر مستیال ویاند له ازادي راډیو سره په مرکه کې تمه څرګنده کړه چې اعتراض کوونکي به خپلې خیمه ټولي او شکایتونه به له حکومتي چارواکو سره مطرح کړي. رپورټونه وایي د اعتراض کوونکو یو عمده غوښتنه د ملي امنیت شورا د مشر محمد حنیف اتمر په ګډون د ځینی امنیتي ادارو د چارواکو لري کېدل دي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یعنی تمام خواستای چې و بر ما ارائه کردن
د هغوی ټولو غوښتنې چې موږ ته یې سپارلې موږ یې د امانت په توګه حکومت ته سپارو او د حکومت خبرو ته به هم غوږ نیسو چې څومره تیاری لري. بیا به موږ د افغانستان سترو ګټو ته د افغانستان ملي ګټو ته په پام او دې ته په پام چې داسې سترو امنیتي ادارو د مشرانو لرې کېدل به په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته څومره ګټه یا تاوان لري په ملي شورا کې خپله پرېکړه کوو. ښاغلی عرفان وویل چې د دوی پرېکړه به د درېیم ګړو په توګه دواړو خواوې مني. په کابل کې تیر اونۍ د خنوري چاودنی او په مظاهره کې د تاوتریخوالي لامل یو شمېر خلکو د اعتراض خیمه درولې دي. د افغانستان د ملي شورا پلاوی د چهارشنبه ورځ راهیسی د دې اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ستونزو د حل هڅې پیل کړې دي. اعتراض کوونکو زیات د بدلون پاتون په نوم د حرکت غړي دي. د بدلون پاتون یو غړی عمر پروانی له خلکو غوښتنه کړي چې د یوې مودې لپاره دی ستونزې وزغمي.
ما وایي شهروندان افغانستان در جایی که ممانعت های
دی وایي موږ په هغو سیمو کې چې موانع جوړ شوي له خلکو غواړو چې نن یې وزغمي، نن لارو ته راووځي او نن له خلکو ملاتړ وکړي. د خیمو لرې کول به دا معنا لري چې د انتحاریانو او چاودنو لپاره لار پرانیستل شي. اعتراض کوونکو ویلي چې د غوښتنو تر منل کېدو خپلې خیمې نه راغونډوي، خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول امنیتي ادارې غواړي چې دا خیمې ډېر ژر د ښار له منځه لرې سي. د کابل یو شمېر ښاریان وایي د ښار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ رنګ کړی او د ښاریانو ورځنیو چارو ته خنډ پېښ کړی دی.
د کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چپ ورځپاڼو د قزاقستان په قربتوب د شانګهای په ولسمه سرمشیزه کې د افغانستان د ګډون د دغې ناستې په څنډه کې د لیدنو کتنو او لاسته راوړنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مانګار ورځپاڼې درک په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان مشرانو د شانګهای د سرمشیزې په څنډه کې سره لیدلي او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون یې د څلور اړخیزو غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په مطلب کې راغلی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې به جدي مبارزه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په دغه کتنه کې نواز شریف ته د ولسمشر غنی یو شمېر سپینې قوتندې خبرې راخیستې دي. سرمقاله لیکونکي لیږي چې افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته ویلي که پاکستان له ترهګرۍ سره جدي مبارزه ونه کړي له بد برخلیک سره به مخ شي. په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي غني د پاکستان صدر اعظم ته ویلي نه یوازې موږ او نړۍ پوهیږو چې ترهګر چیرې دي، بلکې په دې اړه او د هغو قضیو په وړاندې چې پاکستان په افغانستان کې ښکېل دی اسناد او شواهد هم لرو. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې ښاغلي غني ښاغلي شریف ته دا هم ویلي چې نړیوال هم اوس په دې خبره پوه دي او که پاکستان بیا هم ترهګرۍ پاللو ته ادامه ورکړي ډېر زر به له انزوا او خورا بد برخلیک سره مخ شي. په سرمقاله کې راغلي افغان ولسمشر په داسې حال کې د پاکستان صدر اعظم ته دا خبرې کړي چې د تېرې سه شنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په ناسته کې چې د سیمې د نږدې دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و د ترهګرۍ ضد جګړه مهمه وبلل شوه. دنیا ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف له ولسمشر غنی سره د شانګهای سازمان د سرمشریزې په څنډه کې لیدلی او ویلي چې هیواد به د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژۍ د صادراتو په برخه کې د افغانستان لپاره پوره اسانتیا برابره کړي. دنیا په خپل یو بل مطلب کې د دغه ناستې د لاسته راوړنو په اړه د غشان لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د یادې سرمشریزې په څنډه کې د ترهګرۍ سره د ګټې مبارزې او سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه هم خبرې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه کتنه کې پر دې هم خبرې شوي چې د کابل کونړ په اوبو د برېښنا پروژې د سروې او طرحې کار به چینایي کمپنۍ اجرا او په شپږو میاشتو کې بشپړ کړي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
په افغانستان کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی. دا ماتم په کابل، هرات او خوست کې د ورستیو خونړیو پیښو لپاره اعلان شوی دی. ازادي راډیو ملي ماتم ته د درناوي لپاره نن د سندرو پروګرام د سندرو میلمانه نه خپروي او د هغه پر ځای د اونۍ ادبي فرنګي مجله پروګرام خپرو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې دوهمه ورستۍ برخه وري.
بعد مرګ پښتانه باید د روزي د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کی او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپل بچو برخه، د خپل رخصتۍ برخه بیل کې چې دې کې دا کار وکړي.
د کونړ بلبل خپل شیرونه راوروي.
بس چې په خندای غاګ پیدا شي نورې څه کوي، دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مورځه.
لاندې کایت که وخت وو نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون د هیواد روانو حالاتو ته په کتو سره له ټولو ملي او نړیوالو رسنیو څخه چې په افغانستان کې چاپي، غږیزې او تصویري خپرونې کوي غوښتي چې باید د ملي مسایلو ته د ټولیزو رسنیو د قانون په رڼا کې پاملرنه وکړي. د ټولیزو رسنیو د شلمې مادې د حکم پر بنسټ خصوصي راډیو تلویزیونونه مکلف دي چې په خپلو خپرونو کې د اسلام د سپېڅلي دین اصول او حکمونه او د افغانستان د ملت ملي معنوي او اخلاقي ارزښتونه او رواني امنیت په پام کې ونیسي. له ټولو خبریالانو څخه غوښتنه شوې چې د مسلک او مسلکیتوب په پام کې نیولو سره خپل خبری رپورټونه چمتو کړي. ټول هغه ممنوع موارد چې د رسنیو د قانون له مخې تولید، تکثیر او خپرول منع ګڼل شوي دي باید رعایت شي. رسنۍ باید د ملي یووالي په ټینګښت او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې کارنده ونډه ترسره کړي. رسنۍ باید تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي او د بېطرفۍ اصل رعایت کړي. د هرات پوهنتون له مرکزی کتابتون سره د 1300 کتابونو مرسته وشوه. بهیر بنسټ د کتاب د اونۍ د لمانځنې په لړ کې دا کتابونه د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه د هرات پوهنتون کتابتون ته وسپارل. د هرات پوهنتون رئیس عبدالله فایز د بهیر بنسټ له مشرتابه څخه د مننې په ترڅ کې وویل د هرات پوهنتون هر کال د کتاب د اونۍ له پیله تر پایه د کتابونو د راټولولو کمپاین کوي. سږکال هم بېلابېلو بنسټونو له موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې. د بهیر بنسټ د مشر عبدالحق مجرو په وینا ډالۍ شوي کتابونه په مختلفو څانګو پورې اړوند دي او دوی به هڅه وکړي چې نور بنسټونه هم له هرات پوهنتون سره مرستو ته وهڅوي.
د پکتیا د معالی موسیقي د پخوانی اتحادی رئیس استاد رحیم ګردیزی د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه ګلمن دی وایي د دوی د ادارې تشکیل لغوه شوی. ډیری هنرمندان چې پخوا د اتحادی غړي وو اوس یا له ګردیزه وتلي او یا په کورونو ناستي. خاقلای ګردیزی اوس په پکتیا کې د اطلاعات فرهنګ ریاست د دروازې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي. زموږ همکار داود تپان لنډه مرکه ورسره کړي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
رحیم استاد، که د پکتیا د هنرمندانو په اړه راته ووایي.
د پکتیا هنرمندان خصوصا ځله موږ په دولت باندې غږ وکړ، په لوړو مقامونو وزارتو باندې، اما هیڅوک د پکتیا محلي هنرمندان ته نه هغه پېنیسي پوه شي، خپل نظر پرې ونیسي، یا مثلا هنرمندان ته د هنرمند په سترګو وګوري. نه پوهېږو څه، موږ نه پوهېږو که دولت نه پوهېږي او څه خبره خو دا پوهېږي.
وجې څه شی ده؟ دوی تاسو ته څه دلیل وایي؟
دوی خو موږ ته هېڅ دلیل نه څه سواری موږ هغلی هېڅ موږ ته بېرته څه حوال نه ده راغلی، نه د کوم وزارت لپاره طرف نه، نه د کوم لوړو مقامونو له ولایت هېڅ نه راغلی. بس وایو څه سواری موږ مرکې کړي، څه سواری موږ شکایتونه کړي، امو د موږ شکایت څوک نه اوري. نه فکرم څه دلیل شی دی.
پخوا وخت کې تاسو څومره هنرمندان پکتیا کې درلودل؟ مشهور هنرمندان څوک
وو؟ هنرمندان موږ زیات لرل، مشهور هنرمندان لکه مقصود، فدا او پخوانی او نورم ډېر، خو نومونه شو اخلو وخت ډېر نیول کېږي. هنرمندان مشهور هنرمندان زیات هنرمندان لرله، ما اوس نه فکرم چې د هنرمندان ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه. سړی بیخي مایوسه کېږي ولکه د یو انسان په سترګه څوک ورته کتل. داسې لازم نه ده هر ارګان هر هغه خپل ورزشي دی، که د کرکټ دی، که د هر شی هغه تشویق کېږي، او د هنرمند غم څوک نه خوري. هنرمند څوک د هنرمند په سترګه نه کتلي.
ستاسو غوښتنه څه ده؟ چه بدوسی؟
زموږ دا غوښتنه ده چې باید هنرمند د هنرمند په سترګو وګوري، هنرمندان تشویق شي، دولتي ځایو کې وظیفه ورکړي، سرپناه لري سرپناه باید ورکړي، او د دوی چې کوم مشکل څه ده باید د مشکل واخیستل شي.
د اوس په پکتیا کې د هنرمندانو غټې ستونزې څه شی دي؟
غټې ستونزې دغه دي چې دلته په اطلاعات او فرهنګ کې دوی مخکې تشکیل لره، تشکیل لغوه شوه. ولې لغوه شوه؟ په څه خاطر لغوه شوه؟ دا خو فرهنګ ده، فرهنګ کې باید هر شی وي، هنرمند وي، نقاش وي، هر شی باید وي. اما نور هغه شته کې بخشونه شته کې د هنرمند محلي هنرمندان بخش بېږي که ختم ده.
ته پخوا د هنرمندانو د ټولنې مشر وې، اوس د هنرمندانو ټولنه شته که نه؟
نه اوس نشته. زه اوس د هنرمندانو مخکې زه مشر وم، ارکستر هم دلته به کوم رزل منزل کېده، به موږ ته به مکتوب را لېږه که ولسوالیو کې وو که په داخل خودم ارکست کې وو. موږ به ورغلو ډیر په قدر په عزت. اما دا اوس هنرمند تیز د هنرمند په سترګه کتل کیږي. نه زه په خپله دلته اوس فلان محافظ یم. دروازه خلاص کړه، دروازه بند کړه، بیا هم ماته د افتخار جده وطن ده، وطن مور ده، د خپل مور خدمت کوم. ماته کوم عیب نشته، خو په دې مایسه کیږم چې هر سړی په خپل مسلک په خپل ځای باید واوسي.
اوس د پکتیا محلي موسیقي ته تاسې په نظر څومره زیان اوښتی؟ داسې دا هنرمندان نشته.
ولا هنرمندان نشته زیان، خو دغه دسه بیخي کوم ورځ لمانځل کیږي هنرمند نشته. مخکې ډولونه و، له هنرمندان و، سازونه و، موسیقي به و. اوس هیڅ نشته، لکه مړی چې وړي راوړي دغه شی ده. خلاص
حکومت توجه نه کوي؟
حکومت بیخي توجه نه کړی. څو څو واره موږ شکایتونه کړي لوړ مقاماتو، اما حکومت بیا هیڅ موږ باندې کوم نظر نه ده اچولی.
ډېره مننه.
مننه تاسو هم قربان صاحب.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو د راډیوي مجلې په تیره خپرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ښاغلی تکل نن سبا په لندن کې اوسي. دی وایي نن سبا په اروپا کې خلک تر شعرونو او کیسو ناولونه ډېر لولي. تاسو را بولم د دې مرکې د وروستۍ برخې اورېدلو ته. تکل صاحب، یو انتقاد چې په هغو شاعرانو چې له هېواده بهر دي کېږي، هغه دا ده چې دوی خو شاعري کوي، په هر حال ضرورت دې ته هم شته ده چې دوی ځینې آثار هم محتوا ژباړي. ژباړي په مجموع کې ډېرې کمې دي. تاسو د اردو وویل، فارسي مو یاده کړه، دغو دواړو ژبو ته بیخي ډېر آثار را ژباړل کېږي. او کله چې په اروپا کې یو مهم اثر یا د شعر په برخه کې یا د کیسو یا ناول یا دا چې خبرېږي په څو ورځو کې هغه ژباړل کېږي. په پښتو کې دا خو هم ډېره خواره ده. تاسو چې هلته له لیکوالو او شاعرانو سره په تماس کې یاستئ، داسې فعالیتونه هم شته دي چې شعري ټولګې دي چې ډېرې مطرح په اروپا کې هغه دې وژباړل شي، یا د دغسې لنډې کیسې او ناولونه ده.
اردو ته چې هر شی ژباړل کېږي یا فارسي ته، ټول پلورل کېږي، یعنی څوک یې وړیا نه ویشي. هغه ژباړه خو د سړي همدومره وخت نیسي لکه څومره چې تخلیق نیسي. ته چې خپله یو شی لیکي، لا تر دې ژباړه ډېر وخت نیسي، ځکه په دواړو ژبو باندې حاکمیت او دا چې سیم لري، او دا چې څه څومره شعر بلې ژبې ته ژباړې، څه رقم یې ژباړې، دا خپله هغه دي چې څومره وخت یې نیسي. د هغې نه تخلیق آسان دی. یو خوانه درته هلته وخت ونیو، د بل خوانه ځکه خو ته خو در یو ژباړن په توګه دې ته اړتیا لري چې دا کتاب دې وپلورل شي، ځکه دا چې ویم ژباړې ته چاپ یم کې ته بیرته په خلکو مړیا وویشي او بیا هم لوستونکی ونه لري. زه فکر کوم چې بهرني څه پښتانه چې دي ټول د دې ستونزې سره مخامخ دي. ما تر اوسه پورې یعنی خپل مې یو کتاب هم نه دی پلورلی، داسې درته ویم. او دې کې به تم راځي، دې کې به ډېر خلک نور هم راځي. دا نو ډېره سخته ده چې په دغه ځای کې ته ناست یې، ټوله ورځ کار کې، کتاب ولیکې، هغه بیا وړیا په خلکو وویشي، بیا ته سوال زارۍ ورته کوې چې دا ولوله. پښتانه دغه حالت کې دي، څومره ډېرې پیسې لري دې هېواد کې چې وګوري. زه فکر کوم چې شتمن به تر نورو قومونو پښتانه دي، خو دغه شتمن تر اوسه پورې ما نه دي لیدلي چې داسې ځای کې دې ولاړ وي چې سینه وډبوي چې زه دغه دی دا کتابونه چې هر چا ژباړلي زه تاسو سپانسر کېږم. دا حد اقل که دغه ژباړن دغه وخت خپل پې ځای کوي چې ژباړي، نو چاپ خو دې بل څوک کوي. دا لویه ستونزه ده پښتنو کې، تر څو چې دا مارکیټ ګرم نه شي. همداسې لکه په نورو ژبو کې چې د کتاب پلورل څنګه دود دی په نورو قومونو کې، دا مارکیټ همدومره وده ونه کړي تر هغې به پښتون یعنی ډېر کم به وي دا چې ویش باړي او بیا دلته وړیا وویشي.
په دې کې څه فکر کوئ تکل صاحب، څومره د دولت رول او نقش مهم دی په دې برخه کې؟ که یوازې تاسو فکر کوئ چې خصوصي برخه کولای شي دوی په ګډه دا کار کولای شي، که یوازې خصوصي برخه؟
د دولت د امکاناتو نه پرته هیڅوک هیڅ کار نشي کولای. دې ته باید ډېر کار وشي، یعنی یو کلتوري انقلاب باید په حقیقت کې وشي، یو کلتوري داسې انقلاب چې دا نور بیخي له پامه وغورځول شي چې څوک چاته کتاب ښه تحفه چې یو څوک چاته ورکوي دا بېله خبره ده. ولې په دې تمه باید ونه اوسي چې د عمان د شعر کتاب دې زه وړیا ترلاسه کړم او هغه بیا کوم، ځکه دا چې تر څو تجارتي نه شي تر هغې به موږ همداسې پاتې یو او شاته به ځو. ګوره دلته د ژباړن هغه یو خدا ده چې وخت یې ورته ونیو، دویم دا چې اثر یې خپل نه دی، د بل چا اثر یې ژباړلی دی، هغه هم وړیا خلکو باندې وویشي. نو د هغې نه خدا که ده چې خپل تخلیق وکړي چې لږ تر لږه کسل کال وروسته څوک پیدا کېږي او دا کتاب راخلي، نو د ده خپل خو به یي، د بل خو به یې نه ژباړلی. که نه دا پخپله یوه ستونزه ده. ما درته وویل چې دا تر څو حل نه شي، د کتاب پلورل دود نه شي، پختون قوم کې دا بم دغه د مشکل سره موږ تاسو ټول مخامخ یو. ور د نصیر احمد احمدی وندې ناول لیکون کې کتابونه خلق په هغه کې واړی په انټرنیټ کې واړی چې وړیا د نوٹ کې او به خپل ولولي کنه د سات پتیر کې په داسې حال کې چې دغه لیکوال په نورو هیوادونو کې هیڅ کله دا کار نه کوي. هغه ډیر شتمن دي، هغه داسې ژوند لري چې ډیر مرافه ډیر مرافه ستا غوندې شاعر په نورو هیوادونو کې چې په نورو ژبو شاعري کوي هغه ډیر مرافه ژوند لري. هغه یوازې شعر لیکي، هغه نور کارونه نه کوي، بیا هغه یوازې لیکوالي کوي، نور کارونه نه کوي. مګر له بده مرغه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي، او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپلو بچو برخه، د خپلو رخصتیو برخه بېله کې چې په دې کې دا کار وکړي.
شاعری په افغانستان کې وسم چې زده د مطبوع نه پښتنه کوم اکثره وخت دوی راته وایي وای وسم د شعر کتابونه او د کیسو کتابونه خلق غواړي. په اروپا کې وضعیت څنګه ده؟ کوم خوا توله درنه ده؟ شاعری خلق ډیره خوښوي که کیسې او ناولونه؟
البته ناول او د حتی لنډه کیسه مو د عمر لوستونکي هلته نه لري، یوازې ناول لوستونکي لري او ډېرې لري، بېخي بې حده ډېر. څه شی چې ډېر لوستل کېږي او پلورل کېږي هغه ناول دی.
د کل صاحب خبرې مو ډېرې وکړې، یو شعر مو راته ولولی.
بیا هم همداسې یو سپین شعر درته وایم. دا د یو مستند فلم د لیدو نه وروسته په هغه تاثر کې ما لیکلی، خدای دې وکړي چې هغه څه چې ما غوښتل چې هغه مې راوړي وي. ژوندی مړی نومېږي. مال جګړې وروسته ستا بیلا سوتنا چې د ساسیورې پکې ګرځي ولیده. خپل بریتې د چکچکو وس هم نه درلود. ما دا هم ولیدل چې د کوټې بندې دروازې ته لکه تصویر ولاړ وي. سر کې دي د ارواو د خندا او شور و ډار دې له سترګو څڅېده چې ماشوم دروازه پرانیسته او ته لکه ژوندی مړی له کوټې ووتې.
ډېر عالي، ډېر عجیب یو تصویر ده. تصویري شاعري هم ځینې تخنیکونه لري، نو څه چل ورسره کوئ د تصویرونو د ایجاد لپاره؟ تکل صاحب د ځوانان به ستاسو له تجربو نه استفاده وکړي.
زما خپله تجربه دا ده چې هر انسان د ژوند په اوږدو کې په خپله ډېر تصویري ژوند لري. هر انسان که په دې فکر وکړي چې لما شاته څه پاتې دي، هغه ټول تصاویر دي. څوک کې راواخلي او دغه تصویرونو نه په استفادې سره هم په ژبه کې موږ لرو او هم خپله د ژوند تجربې دي چې تر شا له موږ نه پاتې دي. دا د خیال په مرسته ډېر تصویر ورکوي، ډېر ښه جوړېږي. ما دا تجربه کړې دي او کار څوک یې وکړي، یعنی نور دې ته مخه نه کړي چې تکراري شیان، کلیشه‌یي شیان راواخلي. هغه نه نور هغه لوستونکی لري او نه خوند لري چې سړی هغه کې کنه. همدا علت دی چې زموږ کتابونه په ځای پراته دي. زه په پوره باور سره ویلی شم که دغه شعرونه چې څوک یې اوس لیکي، لکه ته چې لیکي یا د نور معاصر شاعران یې لیکي، که لوستونکي دا مطالعه کې لږ تر لږه دا کتاب واخلي، د ژوند ډېرې تجربې به ترې زده کړي. هېڅ دې ته ویل ضرورت نشته دی چې زه ویم چې زه څنګه لیکم یا ته ووایې چې زه څنګه لیکم. دی خپله لیکلی شي، همدغه تجربې کولی شي، دا هم په کیسه کې کولی شي، دا هم په شاعرۍ کې کولی شي. که څوک وغواړي لیکوالي وکړي، هم پریمانه کتابونه په دې بازار کې پراته دي. دغه تمه دې نه کوي چې زه خپلې تجربې په هغه ورسره ګډې کړم چې زه څنګه لیکم. دی خپله کولی شي دغه تجربه د همدې کتاب د لوستو نه وروسته ترلاسه کړي.
تکل صاحب یوازې شعرونه لیکي که په نورو برخو کې د کیسو، خاطرو، ځینو نورو مسایلو په برخه کې کار کوي؟
ما په روسي او کالته د سی یو ډول نثر لیکم چې دا ډیر هغه ته نږدې، ډیر خیالي نه وي، حقیقت ته ډیر نږدې وي. هنري دی ولې حقیقت ته نږدې په دی وي چې ما ورته په خپل هغه ټاکلی چې نن په دغه موضوع کې له خلکو سره غږیږم. یو موضوع یو هغه مې برابر کړي چې هغې کې خلکو سره غږیږم. مثلا ومان په مخه راغی، پوښتنه ترې کوم چې د مثال په طور په ژوند کې د پیسې څومره رول لري، که پیسه دار وي څه به دې کړي وي. دی چې څومره غږیږي ما ته، زه د هغې نه خپل موضوع له هغې نه تکمیلوم. ډېر مې دغسې نثرونه لیکلي دي، غواړم دا هم چاپ کړم په دغه وروستیو کې. دا زه په پوره باور وایم چې دغسې کیسې شته. من کله کله د سوژې د هغه سره مخامخ یو، ولا سوژه نشته. دی دا ژوند ټوله سوژه ده، هر برخې ته کته دی خواته وګوري کې دی خواته وګوري یو شی داسې په نظر درځي چې تا اخلي د ځان سره خو کپتو ته په هنري سترګو ورته وګوري ته په هغه سترګو ورته وګوري چې چیا واړې دی نه دا ډېری دي بیخي ډېری دغسې هغه مې لیکلي دي یقین لرم که چاپې کوم خامخا لوستونکي د نثر هغه ولري علاقهمندي ولري نثر لوستو سره نو له دې نه هم شاید یو څه خوند واخلي.
دا اثر مو تکل صاحب جالبه ده زما لپاره خو په دې هم جالبه ده چې د ژوند د مختلفو مسایلو په حیثه کې د مختلفو کسانو تجربو کې شریکېږي. کله کله ځینې مسایل داسې چې موږ فکر کوو چې دا په ځوان کې ډېر جدي دي او ډېر مهم دي، حال دا چې کله بل اړخ ورته وګورې هغه څه چې موږ ډېر جدي ګڼو نورو خلکو ته په هغه سې نه دي لکه موږ چې ګڼلی دي. دا به هم جالب وي او ستاسو د نورو کتابونو په څېر به یو ډېر خوندور کتاب وي. یو بل شعر مو ما ورته کل
دا شعر پیل نومېږي
مهرباني.
دیس پرلی ته منتظر اوسه دا ځل مې دروخ د سیوري تصویر تا ته درلیږم. ته یې د بریتو سپین ویښته یو یو هماغسې ورته ورکړه لکه یو وخت چې دې لسکرو زما پر شونډه جوړول. ګوندې وشي چې له دې سره د یوې شپې سحر هم بیرته له سره شي پیل او ماته د یو شاعر د شاعرۍ د پیل شېبې کاندې را یادې.
ډېر عالي ډېر عالي، عجیبه یوه تجربه ده. په دې کې ماشومتوب کې موږ دغه لوبې کوو بریت ځان ته جوړو، بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه بریت چې موږ په سکرو جوړولی وې دا تورې وې، بیا بیرته رښتیا هم توره او سپین چې تور ښکاره سي. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله.
له تاسې مننه، ماته مو وخت راکړ، ډېرې خبرې مو وکړې. خدای دې وکړي چې ستاسې د اورېدونکو خوښي شي او لږ تر لږه دا ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي. زه ځان دپاره دا خبره نه کوم، ما وخت خپل کار کړی دی. زه د دغه هیواد کې د اوسېدونکو شاعر لیکوال او هغه غم اخیستم چې د دې تر څنګه چې باید شاعري ورته وکړي، کیسه ورته ولیکي، دا فرهنګ ژوندی وساتي، د روزۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کړي. نو دا ټول چې سره ګډ شي په یو نفر څومره فشار راځي او د نورو قومونو دغسې خلک څنګه ژوند لري، دا سړی به خرابوي. یعنی دا که په خپله په دې وروسته پاتې والي پوهېږي چې موږ څومره وروسته په موږ کې یوازې جګړه دود دی، داسې ویم دا په دې ټول پوهېږو، خو په دې څوک نه پوهېږي چې یو بل شی هم شته، هغې ته باید مخه کړو. ژوند یو بله معنی هم لري، هغه باید وکړو، هغه معنی اوس تجربه کړو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته، باید دغسې تجربې وکړو. دا مې هیله ده.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
د ژبیو په ژبه کیسې له ډېر پخوا دود دي. کیسه لیکوال ماشومانو ته داسې کیسې چې کرکټران یې ژبې وي ستایي. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه جبارخیل ولي، علاوه له دې چې کرکټران یې ژبې دي، ډېر اوچت پیغام هم نغښتی دی.
مګا او پیشوګان او په نوو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تورباز اوسیدم. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګګه پکې اوسیده. شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډېرې منډې پسې ووهلې، خو مګې امړه څه چې ژوبله هم نه کړه. لږ مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسبو کار بوخت و. شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت سینې اوبه غوښته چې د مګې له شره یې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې لرلې، خو کله چې زیړه پیشو له مګې سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. گاونډي دا ځل یوه برکه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. گاونډي یې ورته وویل، برګي پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مکې غم وخوري. خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره ماتې شوه او د پیشوګانو روزونکې شوکین توراباسته خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یې یوسي. توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل، او چې په هر کونج کې به یې څه وړه تکه واورېده، خورې به سمدستي حاضر وه. د پیشوګانو روزونکې د تورې پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري، دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین توراباز له تورې پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استاد به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استاد ده. وبه ګورو چې څه کیږي، خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدي. شوکین توراباز چې مګې ته کور نه شو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده، په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ ګزارې ساورنه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین توراباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه، خو زړې میدان وګاټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یو ځای کړه او توراباز ته یې وویل، راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یووړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو را پاڅېده، پوښتنه یې وکړه، زه ښه پیاوړې روغه رمټه یم، خو ما مګې ته ماتې ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګې هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګي پیشو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاذ یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړې دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړې دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو تورې هغې ته په ځواب کې وویل، ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګې سره مخ شوې، ستا په زړه کې یوه اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پړسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزورۍ پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبيعي ډول وکاروم او مګه ما تکرم. ازما شاګردانو زه یو پښو پیژنم چې دلته نږدې په یو کلی کې اوسي، هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واخه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مګه یا موږک ونیسي، ځکه مګي او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغه کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو. د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي. دیارلس کلن و چې شاعري یې پیل کړې. ښاغلی کاتب وایي، ډېر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، تجی عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت مرکز اسدآباد ښار کیرالی د کلي اوسیدونکی یم. ډېر وخت کېږي، تقریبا دیارلس کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده. او دا غوړه وخت نه را دی خواته شاعری کومه. ډیر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس را سره نمشته. خو په وخت سره چې کله تاسو یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب مخسته، دا د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوینه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تلې دي. نه دا فکر زما وجود دا شعر ساتل غواړي، او نه شرایط داسې برابر وو چې موږ خپل شعر وساتو.
لومړی شعر د کومې ویلی وو هغه درته یاد دی؟
فکر مې نه راځي، مګر دومره پوهېږم چې په شپږم سینت کې وم، او هلته ما یو شعر یو چا ته وی، او څه مزاحي اړخ یې هم لره، مګر اوس مې په یاد نه راځي، ډېر وخت تېر شوی.
اکثره شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب، هغوی کله چې مین شي هغه شاعري شروع کړي. تاسو په څه حالت کې شاعري شروع کړې؟ یعنې ستاسو د شاعرۍ د پیل کولو لامل څه و؟
انور صاحب محترم، نه پوهېږم چې اوس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه. د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم. مگر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدی چې تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان دی، هلته دینه ډېر جنگونه و. یو لامل کېدی شي دا دردونه هم وي.
همدغسې و وروره، هغه وخت کې د هجرت شپې وې، کمپونه و، او کله چې به شهید دې کم ته راوړل شو یا به ټپي راوړل شو، هغه چغې هغه فریادونه د یتیمانو د کونډو هغه اوس هم زما په غوږونو کې دي. دغه یې وجه وه چې ما اکثره شعرونه د هجرت و پټاټوبي کې همدغه زخمیانو کونډو یتیمانو د دوی غږ مې پورته کړی دی خپل شعرونه.
من کاتب شاه صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دې شاعري کړې؟ غزل کې، نظم کې، قصیده کې؟
غزلې مې لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعر، سپین شعر چې ورته وایي دا مې لیکلی دی، چار بیتې یا څلور ریزي دا مې ډېرې لیکلي دي. او بس شاعري ده، نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې ښه افاده کېږي، په هماغه طریقه باندې.
په دغه شعرونو کې زیات اغیزه د څه شي ده؟ یعنی کومه شاعري دستا عشقي ده که جنگي شاعري پکې شامل ده؟ څه شی ده
انورې صاحب؟ زما د شاعرۍ ډېر وخت وشو، او دغه هر کلونه چې تقسیم کې سړی د وروستي کلونه د دې پنځلس کلنې یا شپاړس کلنې دیموکراسۍ دغه کلونه چې دي، زما په نظر باندې خلق بده سی فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله، خوشحالي راغله، خلک تمدن سره آشنا کیږي. دا قصې خلک زاور مډیر کوي کنه، دیموکراسي د بیان ازادي. مګر زما د پر د خفغان ډک کلونه، دردمن کلونه هم دا دي، ځکه چې سړی به حتمن جنگونو ته شاعري کوي چې د خلکو لس پر یادونه پکې منعکس کی. اوس یو ځل مې ملي اردو سرباز شہید کی گئی هغه سړی د چا د زړه نه وځي بیا په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې د هغه انځورونه ما بل ورځ یو دې خلکو ته یو بیت ولیکه یو بیت مې ناڅه په ذهن لراغی خدای شته ډېر خپه شوم ته مې ولیکل چې نور مې انځور داسې یو شی مې لیکلو چې د فیسبوک په صفحه مه ورکوئ کور کې مې مور د زړه تکلیف لري هغه به مړه شي نو داسې ده چې سړی پخوا به داسې وو یو سړی به یو کورنۍ به دردمنه شوه او خپه به شوه هغه به بیا ډېره په قلار په طریقه باندې مونږ ته خو معلومات دی دوه درې سپینګیري بیا خبر کړل چې د پلار خبر کې او سیلی پسې کې نه دا خبره نشته بس په ننګرهار کې د چاودنه وشي دلته سړی تللی خپل بچی ډاکټر ته بولئ ننګرهار ته د درملنې دپاره بس هغه دګې نه فیسبوک ته خبرې چې هغه ماشوم په کوم ځای کې پرته یا به ناستې چې بوی او سړی خو مړ دی خو دا هم یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنیو کې دغسې حالات کوي. بېرته خپلې موضوع ته راشو. نوري صاحب ما بېلابېلو وختونو کې شاعري کړې ده او اکثره شعرونه چې مې دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوي دي د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري د دې اوسني جنګ زیږنده ده او پر وخت کې چې مې شاعري کړې ده د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده د خلکو خبرې دي زه ځان نه وایم. تاسو خپل زما د شعرونو مینوال یاست او تاسو ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویلی ده د دې وطن دردونه مې پکې نغښتي دي او خلکو ته مې رسولي.
هلام ژوندي لره بل ځینې خلک دا خبره هم کوي چې اوسنی جنگ چې دی دا زیات شاعرانو ګرم کړی دی د جنگ دواړو خواو ته شاعران دي یو خویم نظم لیکي د خپلو طرفداران د ملاتړ د پاره چې جنگ ته وهڅي بل طرف ته هم دغه شاعران شته دي چې جنگ ته خلق هڅي. تاسو په کومه لیګه کې استه یا تاسو هم د هڅه کړی کله
کا خواته کو دی خواته چې دغه په شعر کې دغه سیوڅي چې یو څوک جنگ ته هڅي یو څوک دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک راوخلي هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو. شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی دواړو طرفونو ته بغه کوي چې جنگ بې معنا دی جنگ بې بنیاد دی جنگ د دې وطن د ترقۍ دپاره نه دی جنگ زموږ او ستاسو یووالی نه راولي. ډېر جنګونه مو کړه څلوېښت کال هم جنګ وکړه څلوېښتو کالو کې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هر چا چې جنگ کړی دی جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی اوس هم د نورو دپاره د نورو د ګټې دپاره کېږي. راځئ چې خپلو کې سره یو شو د خپل وطن آباد کړو. دغه د شاعر د اوسني شاعر دغه غږ او پیغام دی اوس یې په نثر کې هم بیا مو په شعر کې.
تاسو کله داسې کوم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی داسې د سولې دپاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والي؟
ډېر شعرونه مې زما وروره مروره زما وروره طالب جانه د یو د ادب شیو رانه غواړي د مور جانه. تاسره هم پردی ټوپک دی ما سره هم د پردی بم دی سوله را ولی خاوند دلته غم دی هلته غم دی ټول کابل په وینو سر شو پیښور کې هم ماتم دی سوله را ولی خاوند دلته غم دی هلته غم دی.
ډیره مننه. داسې راته ویلی شي کوم عشقي غزل دې لیکلی وي او هغه دې ویلی وي هغه راته راته وویل.
کلي چې مې پوهه په معنا د یارانې شي سترګې د اوښکو ډکې پکې پیمانې شي زه چې د تصویر له رنګ د زړه د وینو ورکړم سترګې دې څه بل شانه ښایسته شي پښتنې شي. ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر ستا په راتلو ولې دومره مستې میخانې شي زه دې د لفظونو د لفظونو نهار جوړ کړم ستا له لاسه ولویږي دانې 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 شي ویر په ترنم کې او خندا په ترنم کې ته چې دواړه یو کې ورنه جوړې ترانې شي ستا د مینې تګی شم او داسې جل مې واخلي راشم چې سترګې به دې بیا رڼې چینې شي څو چې د آپورې غره ګورګورې پخې نه شي څنګه به د کاتب د یار جوړې بهانې شي.
ډېره مننه کاتب شاهجي صاحب. دا راته ویلی شي چې کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ شو بل کوم کتاب دې چاپ ته چمتو دی که نه؟
انوری صاحب یو کتاب په دیارلس سوه اتیا یم هجري کال کې چاپ کړی دی راسا د څپو شو او د راسا څپو د ځانه سره وړی دی اوس یو ټولګه ما سره نشته کله دوستانو غواړي نو اوس مې کار شروع کړی دی چې په یو نوي کتاب باندې کار کوم. ځینو دوستانو همکارۍ استاد رغون دی ځینې دوستان نور دي پیدا صاحب دی کاتو کلتور رئیس دوی را سره دغه کتاب په راټولونه کې همکاري کوي یو څه مصروفیتونه هم دي زمونږ ځان ل ونتوانېدم چې دا جوړ کړم او دوستان را سره وعدې کړي دي ډېر ملګري دي وایي چې کتاب مالي لګښت به مونږ په غاړه وه خدای دې وکړي چې دغه دوهمه شعري ټولګه مې چې ډېر اندازه شعرونه دي دا راټول کړم او په خپل ژوند دی چاپ
کړم. نه خدای دې وکړي. بل کوم داسې شعر لري چې هغه راته ووایې دلته تا سره سمدستي وي؟
یو غزل بل دی په دیارلس سوه پنځه اویا کال د شپږمې په دیارلسمه نېټه مې لیکلی چې
دا به د ځواني وخت البته
خو ګوره مجنون ته خو لیلا ته نږدې مه ورځه ګل پریږده چې څه کوي بورا ته نږدې مه ورځه پام کوه مالیاره چې د ګل درته نظر نشي قدر یې کوه دغه ښکلا ته نږدې مه ورځه وګوره بلبلو ته چې څومره ښکلي ښکلي دي وانورې غزل شور او خندا ته نږدې مه ورځه بس چې په خندا یې ګاګ پیدا شي نورې څه کوي دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مه ورځه څاڅکي د شبنم یې ما په ښکلي مخ لیدلې دي وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه تا خو یې کاتبه د دنیا چلونه ولیدل مینې ته دې وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه.
کاتب شاجي صاحب اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي؟
انوري صاحب محترم شاعر چې دې دعوه کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او چې دا راکړه ورکړه د رب العالمین ده چې الهي ورکړه ده چې یو چاته ورکوي چې شعر ولیکي. نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي، په هغه مجالسو کې په هغه مشاعرو کې برخه وانخلي چې د دې خپل وطن او ولس په تاوان او زیان وي، او د داسې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکړي تر څو زه پوهېږم زه شاعر یم زه د خپل ولس هغه حالات وینم چې د ولس د سترګو نه زړونه کلک شوي دي، د سترګو نه اوښکې د خپل بچي مرګ نه شي ایستی، مګر د شاعر شعر دومره زورور دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې وباسي. نو شاعر کولای شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه، د سولې سره مینه، په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي، او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر. نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو وروڼو نه دا ده چې تاسې چې څه کولای شئ هغه په ټوپک نه کېږي، تاسې چې څه کولای شئ هغه په پیسو نه کېږي، تاسې چې څه کولای شئ هغه هیڅوک نه شي کولای. نو هغه څه چې رب العالمین تاسې ته دغه نعمت تر ډالۍ کړی دی تاسې په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړئ، او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوي.
کاتب شاجي صاحب ډېره مننه. په پای کې که راته یو ترنم وکړي خبر وي.
انوري صاحب یو غزل دی زری خو مې ډېرې دي خو دغه مخکې ته هم د عشقي خبره وکړه، په ځوانان هم د عشقي شعرونه ډېر خوښي، بس چې دغه ټولنه هم په دغه د ځینو شعرونو ژاړي نور به نه جړو. یو غزل میں انتخاب کو غرض دے چی
یا نصیب کلا چ خبر د گلزدا کلم بیا بد غزو سرا یو زایو سی دل زدا کلم یا نصیب کلا چ خبر د گلزدا کلم تک دس پگ مائی پچیر پوری زکی پٹے گی تک دس پگ مائی پچیر پوری زکی پٹے گی زبا ہم پتا پسے دستور مزل داکڑا زبا ہم پتا پسے دستور مزل دا کڑا بیا بدا غو سرا یو زائے اسے دل دا کڑا نن زما پا جبا پا قدستا دنا مطوری نن زما په جبا په قد ساد نام توری کلا با دل برا دا دی تورو لکل زدا کلا کلا با دل برا دا دی تورو لکل زدا کلا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل زدا کلا راشا چې د زړونو غټي پرانی زو پخپالا راشا چې د زړونو غټي پرانی زو پخپالا حسن چتا غوندې د زړونو چول دا کړه حسن چتا غوندې د زړونو چول دا کړه بیا بد غزو سرا یو زائی وسی دل زدا کلا زکل پوہی گما دستر گف خبرو زکل پوہی گما دستر گف خبرو ململرا تو گورا چستان قتل دا کھڑا ململرا تو گورا چستان قتل دا کھڑا بیا بدا زو سر یو زای اسی دل دا کھڑا تا کپ تو پکے د گل پان رکھولے تا کپ تو پکے د گل پان رکھولے زب د کاتب شام زب چل د غزل دا کھڑا زب د کاتب شام زب چل د غزل دا کھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائی و سی دل دا کھڑا یا نصیبا کل چی خبری دا گل دا کھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائی و سی دل دا کھڑا
ډیر مننه حاجی صاحب کاتب شاه. الله دې وکړي چې ټول وطن مینه مینه شي، په هیواد کې سوله او امن راشي، او بیا داسې وانورو چې نن په پلانکیزی کې زمونږ یو عسکر یا بل کوم افغان وژل شوی دی، وینه تویه شوې ده. الله دې په ټول هیواد کې امن راولي.
امین. تاسې را مننه انوري صاحب چې ماته مخ ترک.
تاریخ لپاره پاته یا کزار شکنا آئے زبا ٹپاته یا کزار شکنا ایتا و تندا بی برکازو یا دزرگی سرا بس دیار شکنا دتی غم جن و تن پخڑو دختو زبا ٹپاته یا کزار شکنا او
ساعت